په خبرو کې د ماسپخین یو بجې شو اوریدونکو د مشال رادیو په دې بلې غړای کې بیا هم زما هارون بچا سلامونه ومني. په خبرونه کې په خبرونو سره بیره پر یو شمېر سیمیزو موضوعاتو رپورټونه د ځینو پاکستانیو همدار ازړيوال رسپانو لیکنی او د مشال رادیو یو ونیزه خبرونه درورو خبرونه را اسرا عالم مومند او
نمره د مهم خبرونو لنډیز د پاکستان وزیر اعظم وايي هیله لري چې د افغانستان مسله به د خبرو د لارې هوار شي. د قبایلي سیمو ځوانو مشرانو د سیمو په موجوده عیني حیثیت کې د بدلون لپاره په قومي اسمبلی کې د جمع کول شوي بل مخالفت کړي او په انکارا کې پروند امن فورلې دوه غبرګو چاودنو کې د مړو شمیر لږ تر لږه 15 نوي تر رسیدلې. اوس خبرونو تفصیل د پاکستان وزیر اعظم وايي دوی د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو د بیا شروع کول لپاره کوششونه پیل کړي دي. پرون په لاهور کې یوې خبری غونډې ته په خپل وینا کې وزیر اعظم مشرف وویل د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکراتو د دویم پړاو مخکې د افغان طالبانو د پخوانی مشر د مړینې راپورونو خپرولو د سولې پر مذاکراتو منفي اغیز کړي. خونموړي ټینګار وکړ چې دوی د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د مذاکراتو د بیرته پیلولو لپاره هڅې پیل کړي دي.
ہماری شدید کوشش ہے کہ یہ بات چیت کے ذریعے سے اس مسئلے کو حل کرایا جائے.
مونگ ڈیرا ہس کو چدا مسئلہ د خبر اتر لاریا وار کرشی مونگا پدی لٹک ډیر محنت کړي دے. افغان دولت غختل چدا خبر دے مخفی نه بلکې علنی وی چدا غختل لمړی طالبانو نه منل خو بیا مونږ تر ډیرو ہس ورستا غوی قایل کړه په مذاکرات میں سترغل او مخامخ خبرې وکړي.
بلکه د افغانستان د سولې علي شورا او افغان حکومت چارواکو پرون له مشالو سره په خپل خبرو کې ویل چې دوی د پاکستان د وزیر اعظم وروستیو سرګردونو ته ډېره هیله نه ښایي. د وسلوال طالبان او افغان حکومت ترمنځ د سولې دویم پړاو مستقیمي خبرې چې پام کې وا د پاکستان په مزګلتوب وشي خو د روان کال په جولای میاشت کې د ملا عمر د مرګ د اعلان له کبله وځنډېدې. د قبایلي سیمو ځوانو مشرانو د سیمو په موجوده عیني حیثیت کې د بدلون لپاره په قومي اسمبلی کې د جمع کړل شوي بل مخالفت کړي. پرون د پیښور په یاد آباد کې د قبایلي سیمو د مشرانو لویه جرګه وشوه چې پکې د فاټا پارلمنټریان لخوا په دې وروستیو کې د جمع کړل شوي یاد بل مخالفت وشو. په دې موقع د باجوړ جنسي یو مشر ملک بهادر شاه مشال ډوتویل چې دوی لومړی په قبایلي سیمو کې امن تعلیم او د کډوالو خپلو سیمو ته ستنېدل غواړي.
چې قبایلو کې د اول امن راشي او دغه نمبروسته موږ دا فیصله کوو چې جنوبي وزیرستان نه تر باجوړ پورې ټول قبایل په خپل کور کې کینو او په خپل باندې په کثرت رائے باندې فیصله وکړو. هغه دا ده چې آیا موږ ځان له صوبه غواړو یا ځان له کونسل غواړو یا خپل قبایلي روایت په خپل طریقه بحال غواړو.
یا د ویچې د قبایلي سیمو د زیاتره سیاسي ګوندونو مشران وکیلانو یو شمیر نورې ټولنې دغه بل ملاتړ کوي. وایي چې د دوی په سیمو کې موجود افسیار قانون دی ختم او قبایلي سیمې دی په خبر پښتونخوا کې شامل کړل شي. د پنجاب پولیسو د ترګرې د مخنیوي څنګه وایي د لاهور او شیخوپورا په ګډون نورو خارونو کې یې 15 مشکوک ترهګر وچلی دي. د پاکستان سرکاري خبري اجانس اي پي پي وایي چې دغه مشکوک ترهګر د مورم په موقع د بریدونو ترسره کولو منصوبه جوړه کړې و چې پرون له پولیسو سره پنخدو کې وجل شوې دي. خبري اجانس زیاتوي له وجل شو کسانو څخه ځنمرګي جاکټ کلاشن کوپونه او مرمۍ برامد شوې دي. لا هم وسلوالو پر ډېر څه نه دی ویلي. پرون د پیښور په اسلام مخې ته د مختلفو مذهبي اقلیتونو خلکو د خپلو حقونو لپاره مظاهره کړې. دغه مظاهره کې چې هندوانو سیکانو او عیسایانو پکې برخه درلوده مشري د ټول پاکستان د هندوانو د حقونو غورځنګ مشر هارون سربدیال کوله. نوموړي نن له مشالو سره په خپلو خبرو کې ویل د نورو پاکستاني وګړو پرتله دوی ته ورکړل کېدونکې د تعلیم روزګار او سیاحت اسانتیاوې د نشت برابري دي. د ټول پاکستان د هندوانو د حقونو د غورځنګ مشر تور ولګاوه چې د حکومت د تعلیمي مذهبي او ادارتي پالیسیو له کبله اقلیتونو په دې هیواد کې خپل کلتوري او مذهبي شناخت له لاسه ورکړي. لا هم د پاکستان حکومتي چارواکو پر دې لسنه دي ویلي خو په تیر وختونو کې یې دا قسمت ورونه رد کړي دي. د پنجاب صوبې د لاهور ښار د قومي اسمبلی په حلقه ان 122 د صوبې اسمبلی په پی پی 144 او د اوکاړه ضلع د قومي اسمبلی په حلقه 144 د ضمني انتخاباتو په ترڅ کې د اوټونو چولو لړۍ د مهال روانه ده. د مشال خبریال وایي د رایه چونې عمل به د مازیګر تر 15 بجو پورې دوام لري. د قومي اسمبلی په حلقه 122 د مسلم لیگ نون غړي او قومي اسمبلی پخوانی سپیکر سردار ایاز صادق او د پاکستان ترکین صاحب د علیم خان او د قومي اسمبلی په حلقه 144 د مسلم لیگ نون د امیدوار علي عارف چودري او د ترکین صاحب د اشرف سوهنا ترمنځ مقابله ده. د الیکشن کمیشن چارواکو نن مشهد ته ویلی چې په هلکا ان یو سلو دوه شتم کې یی دوه سوه څلور اتیا پولنګ سټېشن جوړې کړې دي چې پکې اتیا پولنګ سټېشن حساسه ګرځول شوې دي. د کابل امنیه قومندان وایي چې د کابل ښار په نوې انتحاري حمله کې درې ملکیان ټپیان شوي دي. عبدالرحمن رحیمی په سیمه کې خبریالانو ته ویل چې د دې موټر بم حملې هدف د برتانوي ځواکونو د موټر کاروان و، خو په خبره یې هغوی ته مرګ جوبله نه دوختي. دغه حمله نن سهار د نهو بجو په شاوخوا کې د دویم امنیتي حوزې اړوند د جوی شیر په سیمه کې وشوه. طالبانو د حملې پړه منلې. د ترکی په پلازمین انکارا کې پرون د امن په ریلی د غبرګو چاودنو کې د مړو شمېر لږ تر لږه 15 نوي ته رسېدلې. بلخوا پر دې پېښه له نن څخه په ترکی کې درې ورځنی ماتم پیلېږي. حکومت وایي د ترګري په دغه پېښه کې 215 کسان جوبل شوي هم دي چې پکې د 340 حالت نازک خودلې کېږي. دا چاودنې پر داسې وخت شوي چې په ترکی کې د تیر جون په میاشت کې ترسره شوي بې نتیجې پارلماني ټاکنې درې اونۍ پس بیا ترسره کیږي. دغه چاودنې په هغه سیمه کې شوي چې په پام کې وه د حکومت او کورد سغدریزو ترمنځ د شخړې د حل لپاره د سولې لاریون پکې وشي. کورد پلوه او کینړخې ګوندونو د دغه لاریون تابع کړې وه. له دې وروسته په زرګونو مظاهرچیانو په انقره کې مظاهره وکړه او د یادو بریدونو لپاره یې حکومت تورن کړ. او اسرائیل وایي د دوی جنگي جازونو په غذا پټۍ کې د حماس ډلې د وسلو جوړولو په دوو تنصیباتو بریدونه کړي دي. په وزوای نن سهار د دوی لخوا دغه هوایي بریدونه د هغو دوو راکټي بریدونو غبرګون و چې د غذا لخوا د اسرائیل په جنوب کې شوي. د سیاست څانګې سرچینې وایي په برید کې یو فلسطیني میرمن او د هغې ځوانه لور وژل شوي. له اونۍ راهیسې د مشرقي بیت المقدس هغه ځای ته په ورتګ شخړه روانه ده کوم چې د مسلمانانو او یهودیانو دواړو لپاره مقدس دي. تر دې مهاله د مشال خبرونه
خبرونه مول مشال رادیو اوریدل چې اسرار عالم مومند وړاندې کول په روانه خبرونه کې اوري. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي حکومت یې د افغان حکومت او افغان طالبانو ترمنځ د سولې خبرو د بیا پیل لپاره هلي ځلې کوي.
ہماری شدید کوشش ہے کہ یہ بات چیت کے ذریعے سے اس مسئلے کو حل کرایا جائے.
د قبایلی مشرانو یوې نمائنده جرګې ویلي چې په فاټا کې د قانوني او انتظامی اصلاحاتو تر معرفي کولو د مخه بې کوره کړل شوي قبایل باید خپل کورونو ته بیرته ستانه او د ژوند بنیادي اسانتیاوې ورته ورکړل شي.
قبایلو کې د اول امن راشي بیا چې څومره آی ډی پیز د آب با عزت طریقې سره واپس شي.
او د پاکستان د بشري حقوقو خپلواک کمیشن د هغه هیواد له حکومت غوښتي چې مجرمانو ته د مرګ سزا ورکولو پالیسي له منځه یوسي.
غریب سړی عدالتي خرچې نشي پوره کولی. پولیس زمونږ غمرا ویل اکویپټ نه دی دغه باندې مونږ وایو چې را ډیټ پنلټی دی په حال ختم شي.
د باختر ستوري 19 پروگرام هم اوري هله د مشال رادیو سره اوسه. اولنۍ موضوع تر ازو د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د افغان حکومت او افغان طالبانو ترمنځ د سولې خبرو تر دویم پړاو د مخه د افغان طالبانو د پخوانی مشر ملا عمر د مړینې د راپورټونو پر خبرې دا خواشینی ښکاره کړې ده. نوموړي چې پرونې د پنجاب په لاهور ښار کې یوې خبري غونډې ته وینا کوله وویل د افغان طالبانو د پخوانی مشر د مړینې راپورټونو د افغانستان د روغې جوړې پر خبرو منفي اغېز کړی دی، خو ده بیا ټینګار کړی دی چې حکومت یې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د مذاکراتو بیرته پیلولو لپاره هڅې پیل کړې دي. له پیښوره زبی شفق رپورٹ راکوي.
د پاکستان صدر اعظم نواز شریف وایي حکومت یې د افغانستان د سولې د پروسې د بیرته پیلولو لپاره هڅې پیل کړي او هیله لري چې د افغانستان مسله د خبرو اترو لارې واره شي. نوموړی همداراز وایي پاکستان د افغان دولت په غوښتنه تر ډیرو هلو ځلو وروسته افغان طالبان خبرو اترو ته قایله کړل، خو د سولې د مذاکراتو تر دویم پړاو مخکې د افغان طالبانو د پخواني مشر د مړینو راپورونه خپرېدل لا هم یو سوالیه نشان دی. د پاکستان صدر اعظم دا سرګندونه په داسې وخت کې کړې چې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکراتو لړۍ د محل په ټپه درېدلې ده. تر دې مخکې دغه دواړه افغان خواوو د جولای په 8 د پاکستان پایتخت نږدې په مری کې د لومړي ځل لپاره د پاکستان په کوربتوب مخامخ خبرې وکړې او د دغه لړۍ پر جاري ساتلو سلا شوه. خاغیل شریف دغه مذاکراتو په اړه خبري غونډې ته وویل،
ہماری شدید کوشش ہے کہ یہ بات چیت کے ذریعے سے اس مسئلے کو حل کرایا جائے
اور مونږ ډیره هڅه کوو چې دا مسله د خبرو اترو لارې واره کړی شي. مونږه په دې لړ کې ډیر مهنت کړی دی. افغان دولت غوښتل چې دا خبرې د مخفي نه بلکې علني وي چې دا غوښتنه لومړی طالبانو نه منله، خو بیا مونږ تر ډیرو هڅو وروسته هغوی قایل کړل، د مذاکراتو میز ته راغلل او مخامخ خبرې وکړې. خاغیل شریف همداراز د سولې د مذاکراتو تر دویم پړاو مخکې چې ټاکل شوی د جولای په 13 نیټه په مری کې ترسره شي. د افغان طالبانو د پخوانی مشر د مړینې د راپور نه په خبرولو حیرانتیا او خدا وی وی
اچانک یې اعلان کې ملا عمر جو هه وو 2 سال پهله فوت هو چکے تھے
په ناڅاپي توګه دا اعلان چې ملا عمر دوه کاله مخکې مړ شوی نه زنه پوهیږم چې په دې وخت کې د راپور خبرولو څه ضرورت وو. لکه څنګه چې دا سلسله روانه وه او یوازې دوه ورځې وروسته د مذاکراتو دویم پړاو پیلېده، نو دا چا وکړل اول یې وکړل دا تر اوسه یوه پوښتنه ده. خو له دې امله د سورې پر خبرو ډېر منفي اغېز پرېوتی. موږ هڅه کوو چې دا لړۍ بېرته پیل کړو او دعا کوو چې الله تعالی دې په دې کې موږ کامیابه کړي. صدر اعظم شریف دا څرګندونې په داسې وخت کې کړي چې په دې وروستیو کې د اسلام آباد او کابل ترمنځ پر یو بل د تورنو لړۍ یو ځل بیا تېزه شوې چې په نتیجه کې د دواړو خواوو اړیکې هم ترنګلې شوې دي.
لپی خبر زمون خبریال زبی الله شفق و د افغانستان د سولې عالی شورا افغان حکومت د پاکستان د وزیر اعظم رستایو سرګندونو ته ډیره هیله نه خي. نواز شریف ویلی چې هوادی هڅه کوي یو ځل بیا د افغان طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې په خبرو کې همکاري وکړي. د وسلوالو طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې دویم پړاو مستقیمه خبرې چې په پام کې و د پاکستان په مری خار کې وشي د ملا عمر د مرګ د اعلان لقب له وزنډی دي. سالم احمد صالح رپورټ راکوي.
د افغان حکومت اجرایه ریاست وی د پاکستان تازه اعلان ته د شک په سترګه ګوري چې ویلې دي یو ځل بیا هڅه کوي د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو د استازو ترمنځ د سولې په خبرو کې همکاري وکړي. د اجرایه ریاست ویان مجیب رحمان رحیمی ازادي رادیو ته وویل د پاکستان لخوا د سولې په مسله کې نه یوازې صادقانه همکاري نه ده سوي، بلکې د وسلوالو په رهبرۍ کې د خپلو هدفونو لپاره لانجې ولاړې کړي. پاکستانیانو نه یوازې وسلوال طالبان د خبرو میز ته کښېننول او له هغه فرصت څخه یې هم چې د ملا عمر تر مرګ وروسته ایجاد سوی و نه یوازې ګټه وانخیستله، بلکې په طالبانو کې د یوې نوې رهبرۍ ایجاد ته زمینه برابره کړه. دغه راز د افغانستان په بېلابېلو برخو کې د وروستیو حملو ملاتړ وښول سو. هغه باور او ښه نظر اوس له منځه تللی چې ویل کېدل په اوسنیو شیبو کې چې تروریستان په افغانستان کې په جنګ بوخت دي او پاکستان کولی سي مذاکرو ته زمینه برابره کړي. د وسلوالو طالبانو په مشرتابه کې لا هم اختلافات شته او معلومه نه ده چې د سولې خبرې به کله او څنګه پیلېږي. بلخوا د سولې عالی شورا هم وایي افغانستان، پاکستان او سیمه د ناامنیو له جدي ستونزې سره مخامخه ده او د دې ستونزې د حل یو لار مخلصانه سوله ده. د سولې عالی شورا د بهرنیو اړیکو د کمیټې رئیس حبیب الله فوزي له پاکستان او نورو ګاونډیو هیوادونو په دې برخه کې د صادقانه همکاري غوښتنه وکړه.
پاکستان صدر اعظم بیا دا څرګندونې کړي چې په دې لاره کې هڅې کوي د دې لپاره چې دا حالات نور هم کړکېچن نه شي. پاکستان او نورو ګاونډیو هېوادو ته پکار ده چې په دې لاره کې مخلصانه قدمونه واخلي.
افغان حکومت هیله من دی پاکستان له خپل هغو نفوذ څخه په ګټه اخیستلو چې پر افغان طالبانو یې لري د سولې خبرو ته امکانات برابر کړي او روان 14 کلن کړکېچ ته د پای ټکی کښېښول سي. په اګست میاشت کې په کابل کې تر خونړیو حملو وروسته افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وویل پاکستان په تیرو 10 میاشتو کې له افغانستان سره د سولې په مسله کې صادقانه همکاري نه ده کړې.
د مشال رادیو د یک شنبه یا اتوار د ورځې 19 پروګرامونه
د سولې پلور
په پاوکم 11 بجو
د باختر ستوري
په پاوکم 2 بجو
راشه درشه
په 8 منټه د پاسه 2 بجو
د مشال مرکه
په 3:30 بجو
د سندرو امیل
په 4:30 بجو.
وردون کودن د پاکستان د پنجاب صوبې په 2 حلقو کې د غیواد د کامی اسمبلی او په یو کې بیا د صوبایي اسمبلی لپاره زمینی انتخابات روان دي. دغه څوکیو لپاره د پاکستان د حکمران ګوند مسلم لیگ نون او همدارنګه د پاکستان تحریک انصاف د کاندیدانو ترمنځ مقابله ده. پاکستان پیپلز ګوند هم دغه ټاکنو ته خپل کسان درولي دي. په اسلام آباد نه احمد الله رپورټ راکوي.
د لاهور نه د قامی اسمبلی په حلقې 122 او د اوکاړه ضلع د قامی اسمبلی په حلقې 144 کې د ضمنی انتخاباتو لړ کې د رای ورکولو لړۍ د سهار د 8 بجو نه شروع شوې ده، کومه چې بعد مازیګر تر 5 بجو پورې په غیر د صدمې نه جاری وي. په لاهور کې د قامی اسمبلی په حلقه 122 کې د مسلم لیگ نون د امیدوار سردار ایاز صادق مقابله د پاکستان تحریک انصاف د علیم خان سره او په اوکاړه کې د قامی اسمبلی په حلقې 144 کې د مسلم لیگ نون د امیدوار علی عارف چودھری مقابلہ د تحریک انصاف د اشرف سونا سره ده. ته تر څنګه د قامی اسمبلی په دوانو حلقو کې پاکستان پیپلز پارټی هم خپل امیدواران ودرولې دي. د الیکشن کمیشن وینا تر مخه په حلقه ان 122 کې د رجسٹرډ ووټرانو شمیره 3,40,000 نه زیاته ده او په حلقه کې 240 پولینګ سټېشنې جوړې کړې دي چې پکې 80 پورې پولینګ سټېشنې حساسې ګرځولې شوې دي. دغه شان په حلقه ان 144 کې د رجسٹرډ ووټرانو شمیره د 3,40,000 نه زیاته ده او په حلقه کې 210 پولینګ سټېشن جوړ کړی دی. په دوانو حلقو کې د پولیسو او رینجر سره سره فوج هم ځای په ځای کړی شوی دی او د پولینګ سټېشنو دننه او بهر کیمرې هم لګولې شوې دي. د ترڅنګ د پنجاب اسمبلی په حلقه 120 کې هم د رای ورکولو عمل شروع دی. په دې حلقه کې هم د مسلم لیگ نون، تحریک انصاف او د پاکستان پیپلز پارټي امیدوارانو ترمنځ مقابله روانه ده. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال راډیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
تیر ورځ د پیښور په حیدرآباد کې شوی د قبایلي مشرانو یوې جرګې د پاکستان په پارلمان کې په فاټا کې د قانوني او انتظامی اصلاحاتو راوړلو په موخه د یو بل د مسودې جمع کېدلو د کار مخالفت وکړ. د قبایلي مشرانو وویل دوی نه غواړي چې سیمې د خیبر پختونخوا صوبې برخه جوړ کړل شي، خو هم په قبایلي سیمو کې د سیاسي ګوندونو مشران، قبایلي وکیلان او د ټولنې یو شمېر نور غړي بیا دغه بل حمایت کوي. وایي چې په ترڅ کې به ایف سی آر قانون لمنځه یوړل شي او دوی به وکولی شي خپل بنیادي بشري او آئینی حقونه ترلاسه کړي. د فرهاد شینواری رپورټ اورو.
په پیښور حیدرآباد باغیناران کې قبایلي ایجنسیو او ایف آر نه راغلو قبایلي مشرانو د یوې لویې جرګې په مهال وویل چې دوی په دستي توګه د فاټا موجوده آئینی حیثیت بدلولو ته تیار نه دي. په دې جرګه کې شریک د باجوړ ایجنسی یو قبایلي مشر ملک بهادر شاه د دغې جرګې د مقصد په هکله مشال ریډیو ته وویل
چې کله پارلمنټرین د فاټا په باره کې یو بل جمع کړ او هغه کې دا و چې فاټا دی خیبر پختونخوا کې زمشي، نو داغه خلاف مون قبایل را پاسېدو، ځکه چې دغه خبره مونږ ته منظور نه و او زمونږ د ټولو نه اولنې بنیاد داو چې قبایلو کې د اول امن راشي، بیا چې څومره آی ډی پیز دی اب باید زب طریقې سره واپس شي او دغه نمبر وروسته په کثرت رائے باندې فیصله وکړو. هغه دا ده چې آیا مونږ ځان له صوبه غواړو یا ځان له کونسل غواړو یا خپل قبایلي روایت په خپل طریقه بحال غواړو.
د شمالي وزیرستان یو مشر ملک خان مرجان وزیر په خپل خبرو کې وویل
دا اصلاحات مال پکم پوزیشن دوی روان کړي دا مونږ یو اکثر مسترد کو چې څو پورې قبایل خپل کورونو ته واپس شوی نوی او دا قبایلو دا نقصانات او ازلا شوی نوی هغه وخت پورې ما په خیال چې دا اصلاحات او عمل یو مزاق ته مونږ قبایل غواړو چې مونږ ته یونیورسټي راکې، مونږ ته کالجونه راکې، مونږ ته میډیکل کالجونه راکې. دا قبایلو فیصله اٹل دا چې دا نه په بندوبستي علاقہ کې زم کول غواړي، دا به بیل تشخص غواړي. لویا جرګه دا فیصله کوي.
او د جنوبي وزیرستان یو مشر بادشاہی خان محسود وویل چې دوی له دې ځان له صوبا ورکړل شي.
د غوښې صوبې ډیماند هم دا چې فاټا او شپږ ایف آر په دا مشتمل او یا صوبا دارو کو نن هم دا فیصله وکړه چې دیش دا بیل جمع کړی دی دا مکمل میږ مسترد کړم. ای میږ دا مطالبه دو چې په کې پی کې شه زمکاونه میږ کله هنه غوړي او نوې کله تسلیم کی ورسره. اول دا د میږ په علاقه شه چې کیمه ودا کو ماتر سره کړی و امن دا قائم کو.
یا د دیوی چې 13 میاشت د فاټا پارلیمنټرین د پاکستان د قومي اسمبلی په سیکریټریټ کې د قبایلي سیمو په موجوده آئینی حیثیت کې د بدلون لپاره یو بل جمع کړی دی چې بنیادي مقصد دی قبایلي سیمې په خیبر پختونخوا کې ورګډول دي. د قبایلي سیمو د سیاسي ګوندونو مشران، د قبایلي وکیلانو تنظیم فاټا لایرز فورم او د زده کوونکو اتحادیو د دغه بل حمایت کړی دی او وایي چې ایف سی آر نظام دی ختم کړل شي او قبایلي سیمې دی په خیبر پختونخوا کې ورګډ کړل شي. خو بیا ځینې قومي مشران د دې مخالفت کوي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
بلخ اوریدونکو، د مومند او باجوړ اوسیدونکي وایي که څه هم په سیمو کې اوس هم د نام نه پیښې کېږي، خو دوی هڅه کوي چې خپل عادي ژوند وکړي. د ځایي امن کمیټې غړي د دغو سیمو پر هغو خلکو چې خپل کورونه پریښي غږ کوي چې بیرته ورته ستانه شي. په دغه اړه د مشال ریډیو د خبریال شاهنواز ترکزی رپورټ اورو.
په باجوړ او مومند قبایلي سیمو کې د یوې اوږدې مودې راهیسې د خرابو حالاتو وروسته اولس په ګڼ شمېر کې خپلو ځایونو ته واپس ستانه شوي. خو وایي چې په یادو سیمو کې هر څو که د ترهګرۍ پیښې وخت په وخت کېږي هم، نو اولس ورسره اوس بلد شوي او هغه یره چې وړاندې په زړونو کې اوس ختمه شوې. د باجوړ ایجنسۍ د تحصیل مامون د برخو لوزو مشر ملک شاوري خان مامون وای
خلق اوس اوس بلد شوي دي دي حال څه بس ار سړي په ذهن کې دا چې بس کیږي با زم لږه تاسو نه شته په کم چې په 2008 کې دلته وو دي لا زمونږه کټ روان دي اما ډیر بد دوا خو
او په کال 2008 کې چې کوم محل په محمد جنسي کې د وسلوالو شتون وو او ورستو اولس د عسکري اپریشن لوجه به کور شول نو څومره خلک پکې یو ور بیا خپل سیمه ته واپس ستانه شوي دي د بایزو د سیمه د امنیت ساتونکو یو مشر ملک سنوبر خان بایزي د غشمیره داسې وویل
اتر اپریشن نه بعد ډیر د امن امراتلو راغې او خلک هم تقریبا چې 50% د راغلي دي او د سلوي څنګه د ریکوست چې تاسو راشي الله بخیر کی چې تاسو په ځای ان شاء الله ورانکاری به کوم دي کې پټ شي او کوم دي ته ولر شي
په دغه سیمه کې روزګارونه تعلیم او لوبي بیا بحال شوي خو د خلکو زړونه کې د وسلوالو نو وسوم هغه یره شته دي دا خبره راته د ډمډول باجوړ ایجنسی وسیدونکو ملک ګلزاده خان مامون داسې وکړه
جازونو بمبه مستي هغه خوپیا پټ چې روان دي کنه خلک په کې لګي دي سرونه خو کنه هر سړی په ماجیکر مځوخ ته کور ته دي دغه په شپې درځي د په مو خلکو غواله په شپې لو کل ور مو ځان من دور خو خو ماغام نه د ماجیکر څخه خلک دوه ته دي له لا ټیکنیک کنه نا خو په وخت سره خو خلکو په مغرو باندې شته کنه
ملک سنوبر خان بایزه وای چې د هغوی سیمه لډیر په خوره هسي پسمانده پاتې شوی دا سات هم که پسمانده ده نو غټه وجه ایدا ده چې یو شمیر اولس بے کور دی
امنیتی ځواکونو سم نشانه بشانه باندې وسم او د 2007 نه موږ دا کار شروع کړی دی ان شاء الله آینده کې به موږ خپل خاورې خدمت ته د احسان او یاد لالچ خبره نه ده او نه به پدې کوو
خود دا مشرانو پوینه چې خلکو کې وس هاغه شان یره نشته دی چې څو کالونه وړاندې بوه او کده تر هغه لري په خو دوی تختی هم نو بیا به چرته زی ځکه اوس د قبایلی سیمو نه زیاتې تر هغه پیخې په لاندې یاد سمو په سیمو کې کیږي شانواز ترغزی مشان ریډیو محمد ایجنسی
څوک شته کنهسته چې زموږ د پښتنو تفوشو کې او موږ ته یو لار وخی
د ماشوم مې غوې کې ما دې کنده ته پور ځان داسې ځنګول ما د ماشوم مې بچو بچا پډی را شون لور مې دغه نه لاړه برخم لاړه لپټم لاړه چپلم لاړه
خلې موږ ته کارتون راکړو و سې موږ او پولیس لاس ګروا پولیس د سپارښت کاری کې اول د ته ای دا چې څه بنای
مشال رادیو د بیوسا او خاموش خلکو غاګ
د مشال ریډیو د اوریدونکو د پاکستان د بشري حقوقو خپلواک کمیشن د هغه واد حکومت غوښتي چې د نړیوال قانون په پام کې نیول سره د مجرمانو ته د مرګ سزاګان ورکولو خپل پالیسی لمنځه یوسي یاد کمیشن پرون د اکتوبر پر 10 نیټه چې د مجرمانو د 500 د سزا پر ضد د نړیوالې ورځې په توګه لمانځل کیږي په پیښور کې د خپل یو احتجاجي مظاهري پترس کې وویل چې حکومت باید د هیواد په عدالتي نظام کې اصلاحات معرفي کړي د مشال ریډیو خبريال شبیر احمد جان رپورټ لري
دا خالی په ورځ د پیښور پرېس کلب مخه ته خپل احتجاجي مظاهره کې د هیومن رائټس کمیشن اف پاکستان یا د پاکستان د بشر حقوقو تنظیم د مرکزی حکومت نه غوښتنه وکړه چې نړیوالې لوزنامو پرانا کې دی پاکستان هم د مرګ سزا تر هغه ختم کړي تر سوچ د پاکستان عدالتي او د پلټونو نظام نوې صحیح شوی ځکه چې د دوی په وینا په پاکستان کې قانون عدالتي نظام او د پلټونو قانون کې ډېر کمزورې دي چې په نتیجه کې زیاتره بی ګناه او بے وسه خلک ښکار کیږي د هیومن رائټس کمیشن اف پاکستان د خیبر پختونخوا یو غړی شاهد الله جان مشال لیډو ته په دې باب لوویل
موږ دې دغه باندې وایو چې ختم کړی زمونږ انویسټیګیشن زمونږ پروسیکیوشن زمونږ عدالتي نظام هغه مر دغه نه چې سمرا لکه موږ ویرو شهر پکار ده ای کی غریب سړی لکه نشي کولی خپل عدالتي دغه خرچې نشي پوره کولی پولیس زمونږ هغه مر ویل اکویپ یا ویل دغه نه دی پروسیکیوشن زمونږ دغه نه دی دغه باندې موږ وایو چې را ډیت پنلټی دی په حال موقوف شي په حال ختم شي زمونږ چې کوم ما سیدونه یاد کړي انویسټیګیشن او پروسیکیوشن او عدالتي دغه چې نور هم دا واضح شي او هر ملزم چې دغه د انصاف رسیدو ته پوره پوره موخه مې روشي کاغه پیسو له حسري وی کاغه ته وکیل کمی وی او کاغه ته نور څه کمی وی شغور
هم دغه تنظیم یو بلغړی ارشاد احمد وای چې تر اوسه په پاکستان کې 202 درش کسان دغه قانون د لاندې سزا شوې دي او شپږ زره نور ته د مرګ سزا اورول شوې ده او باید پاکستان دې په دلیل کې نړیوالې لوزنامو سره ځان سم کړي
انټرنیشنل ټریټیز چې کوم دي پاکستان ریټیفای کړي دي دغه ټریټیز دغه ټریټیز د لاندې پاکستان باندې د حق راځي چې راغه ټریټیز انفورس کی یا انډورس کی دغه ټریټیز د لاندې هم د پاکستان ذمہواری ده چې ډیپندنت چې کوم دي کیپیٹل پنشمنٹ دا ختم کی او خپل پروسیکیوشن سسٹم یا خپل پولیس سسٹم خپل جسٹس یا نیچرل جسٹس پروسس سسٹم دا امپروو کی او پدې کې 200 ودیر چې کوم دی هغه ایگزیکیوټ کی شوی دی او شپږ زره کسان چې کوم دی نو دی د مرګ په کوټه کې چې کوم دی نو پای کې انتظار کوي خپل
د پامړل چې سپتمبر 10 منټه په ټوله نړۍ کې د مرګ د سزا د مخنیوي نړیوال ورځ منځل کیږي شبیر احمد جان مشال لیډیو پیښور
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش
پیښور میشتو مذهبي لګکیو پرون یو واری بیا د خار د پریس کلب ودانۍ مخې ته د خپلو حقونو لپاره مظاهره کړې. دوی تور لګولی چې د حکومت د تعلیمي مذهبي او ادارتي پالیسیو له کبله د دوی مذهبي او کلتوري شناخت د له منځه تلو په حالت کې دی. دوی دغه راز ګیله کړې ده چې د تعلیم، صحت او روزګار په برخو کې اسانتیاوې ورته نه ورکول کېږي، خو په سیاسي ګوندونو کې د اقلیتونو ځینې استازي بیا ډاډه دي چې د پاکستان حکومت له دوی سره توپیری چلن نه کوي. پر دې موضوع اسرار علم مومند رپورټ جوړ کړی دی.
په پېښور کې د اقلیتونو لخوا په ترسره شوې دغه مظاهره کې چې هندوانو، سیکانو او عیسایانو پکې برخه درلوده، مشري یې د ټول پاکستان د هندوانو د حقونو د غورزنګ مشر هارون سربدیال کوله. له مشال ډیو سره په خپلو خبرو کې سربدیال وویل چې هغوی په پاکستان کې خپل کلتور او مذهبي رسومات له لاسه ورکړي. د ده په خبره هغه ځکه چې دوی عبادت ځایونه په سکولونو او هوټلونو بدل شوي. نوموړی وایي د پاکستانیو مسلمانانو ښځو لپاره دارالامان، ماشومانو لپاره یې یتیمخانې، د دیني زده کړو لپاره یې مدرسې او سکولونه شته، خو د اقلیتونو لپاره هیڅ داسې څه نشته.
دلی تعلیمات د پاره چې یو سکول هم تھرو خیبر پختونخوا نشته دی. بیماریان که زمونږ کمیونټی د وشي نو تاسو خلکو ته خو د بیت المال فیسلټی هم شته، تاسو خلکو ته چې دی هغه د زکات فیسلټی شته، تاسو خلکو دا بې شمېره پارلمنټیرین او دا وزرا دي هغوی تاسو هیلپ کوي. دین علاوه اسلامي امه چې دی هغه بې شمېره داسې ادارې جوړ کړي چې هغه د اسلامي ډلې کوم زمونږ پاکستانیان دي هغوی ته دینی تعلیم هم ورکوي، دنیاوي تعلیم هم ورکوي، علاج معالجه هم کوي، سوشل سیکټر کې هم فیسلټیټ کوي. زمونږ د پاره څه دي؟
سربدیال زیاتوي چې اقلیتونو ته د تعلیم په ګډون یو شمېر حکومتي ادارو کې څوکۍ نه ورکول کېږي. که څه هم د پاکستان حکومتي چارواکو پر دې اړه مشال ډیو ته څه ونه ویل، خو هندو اقلیت سره تعلق لرونکي او پخوانی سینیټر امرجیت ملوترا ورته تورونه رد کړل او وی ویل چې یوازې اقلیتونه نه بلکې ټول پاکستانی وګړي دا مهال یو شان د امنیت، روزګار او تعلیم په څیر ستونزو سره مخ دي.
کوم ځای کې په ځنګل کې اور لګېدلی وي نو کوم شنه والا چې دا غمون سوځي وسره کړو، لکه زه سواتی دی بریکوټ کې اوسېږم، دلته کې تقریبا 2500 کور دي، زموږ په کې 500 کور دي. دا نو خاصه کې سمسل راځي خو زموږ دا 500 کور کوم په دې کې نشانه کې راځي.
البته امرجیت ملوت راځي تبي چې په قبایلی سیمو کې د وسلوالو سغدریزو لوجه یو شمیر هندوانو، سیکانو او عیسایانو کډی کړی دي. خوره د په خبره لا هم په خبر ایجنسی کې په لزګون اقلیتي کورنۍ شتون لري. د لګکیو حقوقو نړیواله اداره ماینورټی رائټس ګروپ انټرنیشنل هر کال تر دړکو لاندې ولس په نامه رپورټ خپروي او پکې د هغه هیوادونو درجه بندي شوی وي چې اقلیتونه پکې په لوی پیمانه وجل کیږي. د تیر کال په رپورټ کې ویل شوی وو چې جنوبي سودان، شام، سومالیا او د منځنی افریقا په ګډون په پاکستان کې په فرقیز او د مذهب په نامه وجنې زیاتې شوې دي. رپورټ زیاتوي چې د نړیوالو مطبوعاتو ټوله توجه پر وسلوالو ده او هم د دې له وجې یې په پاکستان کې مذهبي او لسانی اقلیتونو ته لور پېښو خطرو پام اوښتی دی.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
اوریدونکو د خیبر پختونخوا په دیارلسو ضلعو او همداراز د پاکستان په قبایلي او نیمه قبایلي سیمو کې ماشومانو ته له پولیو څخه د حفاظت څاڅکو ورکولو څلور ورځنی کمپاین له پرون څخه پیل شوی. ویل شوي دغه مهم په ترڅ کې به له یو څلوېښت لکو څخه زیاتو ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین ورکول کېږي. له پېښوره د مشال ریډیو خبریال ځلان یوسفزی رپورټ راکوي.
د ای پی آئی یا د خیبر پختونخوا د حفاظت ټیکو او ویکسینو د ادارې ویان ډاکټر رحیم خټک مشال ریډیو ته وویل چې د صوبې په دیارلسو ضلعو کې ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکو ورکولو څلور ورځنی مهم روان دی چې پکې له 2.5 لاکو څخه زیاتو ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي ورکول هدف دی.
د یونیسف لخوا د خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو لپاره د پولیو ضد ټیم مشر ډاکټر جوهر وای چې د صوبې د دیارلسو ضلعو په ډول د فاټا په ټولو ایجنسو او اف آر سیمو کې هم پولیو ضد مهم روان دی چې پکې 9 لاکه ماشومان هدف دي.
کم دی نوټیفایډ ایریاز دی او هغه چې کم دی کې زنګ رسائی پوره شوی دا غل ته ټیک تا اوس فرض کې تر نه تو زیرستان کې سي ناچنو ریپټیشن روان دی هغه دې کوم رسائی دا نشته دی. اخرانه کې سي کم خیبر ایجنسی ولا هغه دې مستک ایریا کې هغه ته زنګ رسائی ممکن نه و. نو اوس هم شته دی پاکټ شته دی په خیبر ایجنسی کې دغه شان د نارت وزیرستان کې چې کله رسائی زموږ ممکن شوی نه ده.
د سرکاري شمیرې تر مخه د روان کال دوران په ټول هیواد کې د پولیو وهلي ماشومانو 38 کیسونه مخې ته راغلي دي چې پکې 15 د خیبر پختونخوا، 11 د قبایلي سیمو، 6 بلوچستان، 15 سن او 1 کیس له پنجاب صوبې څخه دی. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
په پېښور کې اوریدونکو د ماسپخین یوه نیمه بجه شوه. د اسرار العالم ممن نه لنډ خبرونه اورو.
د پاکستان وزارت مایی دوی د افغان دولت او طالبان ترمنځ د سولې خبرو د بیا شروع کولو لپاره کوششونه پیل کړي دي. پرون په لاهور کې یوې خبري غونډې ته په خپله وینا کې وزیر اعظم اشرف غنی وویل د افغان دولت او طالبان ترمنځ د سولې د مذاکراتو د دویم پړاو مخکې د افغان طالبانو د پخواني مشر د مړینې راپورونو خپرولو د سولې پر مذاکراتو منفي اغېز کړی. بلخو د افغانستان د سولې شورا او افغان حکومت چارواکو پرون له مشرانو سره په خپلو خبرو کې ویل چې دوی د پاکستان د وزیر اعظم وروستیو څرګندونو ته ډېره هیله نه ښایي. د قبایلي سیمو ځنو مشرانو د سیمو په موجوده عیني حیثیت کې د بدلون لپاره په قومي اسمبلی کې د جمع کړل شوي بل مخالفت کړی. پرون د پېښور په اعتباد کې د قبایلي سیمو د مشرانو لویه جرګه وشوه چې پکې د فاټا پارلمنټیرن لخوا په دې وروستیو کې د یاد جمع کړل شوي بل مخالفت وشو. دوی وایي لومړی په قبایلي سیمو کې امن، تعلیم او د کډوالو خپلو سیمو ته ستنېدل غواړي. یادوي چې د قبایلي سیمو د زیاتره سیاسي ګوندونو مشران وایي په دې سیمو کې موجود ابشار قانون د ختم او قبایلي سیمې دې په خبر پښتونخوا کې شامل کړل شي. د پنجاب پولیسو د ترګرې د مخنیوي څانګه وایي د لاهور او شیخپورا په ګډون نورو ښارونو کې 15 مشکوک ترګر وژلې دي. د پاکستان سرکاري خبري اجانس پی پی وایي چې دغه مشکوک ترګرو د محرم په موخه د بریدونو ترسره کولو منصوبه جوړه کړې وه چې پرون له پولیسو سره په نښتو کې وژل شوي. د پنجاب صوبې د لاهور ښار د قومي اسمبلی په حلقای نه 122، د صوبای اسمبلی په پی پی 120 او د وخاړه ضلع د قومي اسمبلی په حلقه 140 ضمني انتخاباتو په ترڅ کې د ټونو چول لړۍ دا محل روانه ده. د کابل امنیه قومندان وایي چې د کابل ښار په نوې ځانمرګي حمله کې درې ملکیان ټپیان شوي دي. عبدالرحمن رحیمي په سیمه کې خبریان وویل چې د دې موټر بم حملې هدف د برتانوي ځواکونو د موټرو کاروان وو. او د ترکیه پلازمینه کرا کې پرون د امن فورلې دوه غبرګو چاودنو کې د مو شمیر لږ تر لږه 15 نوي ته رسیدلې.
لن خبرونه مول اسرائیل ممن د باور دل او سوریدونکو د زینو پاکستاني او رسپانو د نننۍ وداریو مهم ټکی په اسلام آباد کې د مشال ریډیو د خبريال ریاض مساخیل ناورو.
نن د پاکستان اکثر او رسپانو خپلې ادارې د ام کیو ام په استفاګانو واپس غستولې کلي. دغه لړکې د انګریزي ژبې او رسپانه دی نیوز وایي چې اسلام آباد کې د متحده قومي موومنت او مرکزی حکومت د وزیرانو ترمنځ ملاقات دوران فیصله وشوه چې ام کیو ام به خپلې استفاګانې واپس اخلي، خو د دوی اندېښنې ختمولو دپاره به یوه کمیټې جوړول شي، د کومې دپاره چې د دواړو ترمنځ یو مفاهمتي اده اخلاص لیکلی شو. ادارې وایي چې موجوده وخت کې متحده قومي موومنت د سخت فشار سره مخ و، ځکه چې یو طرف ته په لندن کې د دوی په مشر الطاف حسین کې سونه روان دي، بل طرف ته لاهور های کورټ د الطاف حسین په تقریرونو خبرولو بندیز لګولې او د دې سره سره په کراچۍ کې هم دوی ته حالات خراب شوي وو. نو داسې حال کې د سینټ او قومي او صوبایي اسمبلونه استفاګانې ورکولو سره به د دوی مسلې نور هم سیوا کېدې. اداریا اخره کې وایي چې د اسمبلو سپیکرانو او د سینټ چیرمین د ام کیو ایم استفاګانو منظورولو لړکې د ډېر صبر او سیاسي ځیرکتیا نه کار اغستې، او چیرمین رضا بانی خو د رستیو کې ویلی وو چې د استفاګانې نشي منظورولې، ځکه چې دا جمهوریت تقاضا لري. خو د دې هر څه باوجود اوس پاکستانی قوم دا تپوس کوي چې آیا د بلچا استفا به منل کیږي او کنه. او د دې ترڅنګ مشرق ورځپاڼه خپل اداریه کې لیکي چې داخله محکمې خپل یو رپورت کې ویلي چې خیبر پښتونخوا کې که یو طرف ته لوی جرمونو کې کمی راغلی او امنیتي صورتحال کې واضحه خواله شوی دی، نو بل طرف ته د روان کال لومبو 2 میاشتو کې د کلنګ غستو، ډاکو، غلا، لوټو وهلو او دغه رنگ نورو وړو وړو جرمونو کې ډیره زیاته اضافه شوې ده. کومه چې د پولیس په کارکردګۍ سوالیه نه خدا. اداریه وایي چې په مجموعي توګه امنیتي صورتحال ښه کېدو کې یوازې د پولیس نه بلکې د پوست په ګډون قانون نافذونکو نورو ادارو هم لوی لاس دی او اوس د دې امنیتي صورتحال ټینګولو ټوله ذمواري په پولیسو ده. چې واړه جرمونه کابو کړي نو دا شان به پوخ او مستقل امن قائم شي. خو د داخله محکمې رپورټ په خپله د پولیسو مشر او صوبایي حکومت دپاره د فکر وړ دی چې هر ځای کې د پولیسو د کردار صفتونه کوي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
کارنیگی انڈومنٹ فار انٹرنیشنل پیس نوم څیړنیز ادارې د پاکستان او امریکا د اټومي تړون او وال سټریټ جرنال لوسپانی بیا د افغانستان په جګړه کې د امریکایي سرتیرو د وژل کېدو په څیر موضوعاتو لیکنې خپرې کړې دي چې مهم ټکي به له انیس اجمل واورو.
کارنیگی انڈومنٹ فار انٹرنیشنل پیس نوم څیړنیز اداره لیکي پاکستان د امریکا او هند ترمنځ د تړون مخالفت کړې ده. خو د ځان لپاره پر هغو شرایطو د یو داسې تړون غوښتنه کړې ده چې واشنگټن یې دهلی ته وړاندیز کړی دی. د بش انتظامی د ایټمی وسلو په لړ کې له پاکستان سره د کوم تړون د وړاندیز نه انکار کړی و. بل لور ته د اوباما انتظامیه د غیر یقیني ښکار ده او په واشنگټن کې د پاکستان د پلویانو تر مستقل فشار لاندې ده. په دې وروستیو کې په واشنگټن کې د کارنیگی انډومنټ فار انټرنیشنل پیس اینڈ د سټیمسن سینټر لخوا په خپور شوي ریپورت کې د امریکا له پاکستانه د ممکنه غوښتنو په اړه جزئیات ورکړل شوي دي. ا نارمل نیوکلیر پاکستان په نامه په دې رپورت کې هم د داسې سلورو غوښتنو ذکر شوی دی. په دې کې تر ټولو مهمه غوښتنه دا ده چې باید پاکستان د لینډ واټن ویشتونکو میزایلو او تکتیکي ایټمي وسلو جوړول محدود کړي. روسپانه د نورو غوښتنو په اړه لیکي نورې درې غوښتنې د پاکستان د ولسي او پوځي ایټمي پروګرامونو بیلول، د خاصو ایټمي موادو جوړولو کې کمی راوستل او یا د هغې ختمول او بغیر د هند د انتظاره پر ایټمي ازموینې د بندیز پر معاهدې لاسلیک کول دي. بلخوا وال سټریټ ژورنال لیکي کله چې د 2001 کال په اکتوبر میاشت کې په افغانستان کې امریکایي پوځیان داخل شول نو هغه مهال یې کړنلاره څرګنده وه. د امریکا په هدفونو کې دا خبرې شاملې وې چې د القاعده هغه مرکزونه ختم کړي چې له وجې یا د ډله د نیویارک د ستمبر د بریدونو جوګه شوه او د طالبانو رژیم لرې کړي چې القاعده ته یې ځای ورکړی و. د مقالې په خبره دا دواړه واضح هدفونه په شفافه توګه وړاندې ترلاسه کړل شوي دي او د دواړو هدفونو ته د امریکا د هغه ولس پراخ ملاتړ هم ترلاسه و چې د ستمبر د 11مې د نیویارک د بریدونو له وجې اوس هم په خفګان کې دي. روسپانه لیکي خو حالات هغه مهال د زیاتې ګډوډۍ ښکار شول کله چې پر یو داسې کام کې جګړې زور واغېسته چېرته چې د ډېرې مودې راهیسې سوله او ثبات او امن نه دی لیدل شوی او پیاوړي مرکزي ادارې هم څه تاریخي آثار نه لري. مقاله لیکي په افغانستان کې د امریکا روسي هدفونو په اړه چېرته هم داسې واضح خبرې مخکې نه دي شوي. رسپانه لیکي اوس هم ترهګري دوام لري. امریکایي سرتیري په بریدونو کې وژل کیږي. د افغانستان جګړه به څنګه ګټل کیږي دا خبره اوس نوره واضحه نه ده پاتې. په داسې حال کې چې 9300 سرتیري د 2014 کال په پای کې له افغانستانه راوباسل شوي دي او د امریکا جنگي مشن هم ختم شوی دی، امریکایان په دوامداره توګه دا پوښتنې کوي چې دوی تر اوسه ولې جنگیږي. رسپانه پښتنه کوي چې په افغانستان کې د امریکا د جنگي مشن ختمېدو وروسته اوس هم امریکایان ولې په جګړه کې برخه اخلي او طالبان څنګه د کندوز په سیر پر یو لوی ښار د حملې کولو جوګه شول. مقاله په ځواب کې لیکي چې د دې وجې ترهګري کم صلاحیت لرونکي افغان ځواکونه او د امریکا اتحادي ځواکونو د ښکېلېدو غیر واضح قوانین دي. د روسپانی تر مخه د دې حالاتو اثرات دا دي چې کېدای شي زیاتره امریکایان په افغانستان کې جګړې سره سم نه احساسوي. خو دا حالات او د امریکا شاملېدل هغه خبرې دي چې ډېر سر نشي ختمېدی.
مشال رادیو د سیمه ایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه. افغانستان د کندوز ولایت مسولین وایي افغان ځواکونو په پرونیو پوځي عملیاتو کې زیات پرمختګونه کړي او ګڼ وسلوالي وژلي دي. د دې ولایت سرپرست وایي هڅه کوي ښار ته د برېښنا او اوبو رسولو جریان هم عادي بڼه خپله کړي. بلخوا اجرائیه ریاست وایي په زرګونو بې ځایه شویو کورنیو ته د بشري مرستو رسولو هڅې روانې دي. جزئیات د سالم احمد سالین اورو.
په کندوز ولایت کې د افغان ځواکونو تصفیوي عملیات لا هم روان دي او د دې ولایت چارواکي وایي په پرنیو عملیاتو کې زیاتې لاسته راوړنې درلودې. د کندوز سرپرست ولی حمدالله دانشي ازادي راډیو ته وویل چې د پرون په پوځي عملیاتو کې ګڼې سیمې تصفیه کړي او بې شمېره وسلوال وژل سوي دي.
ما منطقه
د دریم حوزه او د خان آباد بندر خواته سیمه د وسلولو له موجودیت تصفیه سوی دي. دوی ته درنه تلفات وشته دي. زموږ ځواکونه تر پل سفید سیمه پورې چې د خان آباد بندر خواته پراته ده رسیدلی دي. د کندز سرپرست ولی ونه ویل چې په تازه پوځي عملیاتو کې د دولت څو تنه مخالف وسلوال وژل سوي دي، خو حمدالله دانشي وویل د طالبانو یو مهم مرکز یعنی سپینزر شرکت نیول سوی او د ملي اردو د جلب او جذب قمنداني هم د دولتي ځواکونو لاسته ورغلی. خدای وایي په علیخېلو کلي کې د وسلوالو مقاومت روان دی. کندز ښار دوی اونۍ مخکې د دولت د وسلوالو مخالفانو لاسته ورغی، خو افغان دولت نه ورځې وروسته د دې ښار د نیولو خبر ورکړ. د امنیت قمنداني ویند رسنیو ته ویلي چې د کندز په پوځي عملیاتو کې څه باندې 400 وسلوال وژل سوي او تر 500 زیات نور ټپیان سوي دي. اجرایه ریاست وایي په کندز کې د جګړو له کبله څه باندې 2000 کورنۍ ګاونډیو او نورو ولایتونو ته کډه سوي دي. د دې ریاست ویند مجیب رحمن رحیمی ازادي راډیو ته ویل دوی له بېلابېلو ادارو سره دغو اړو کورنیو ته چې تر ډېرې یې په کابل، بدخشان، تخار، بلخ او نورو ولایتونو کې اړولي د مرستې رسونې پر امکاناتو خبرې کړي دي. په کندز ښار کې دننه او نورو سیمو کې باید د رسیدلي زیان او ارزونې عمومي سروې بشپړې سي. په هغو سیمو کې چې سروې سوې بې ځایه سویو کورنیو ته مرستې رسیدلي دي. د اضطراري حالاتو له کمیټې سره په همغږۍ دا بهیر اوس هم مخته روان دی. د کندز ولایت سرپرست ولی وایي ډېر ژر به د پوځي عملیاتو له بشپړېدو سره په ښار کې د برېښنا جریان او د اوبو رسولو بهیر عادي بڼه خپله کړي. په تیرو 14 کلونو کې دا لومړی ځل دی چې د دولت وسلوال مخالفان د یوه ولایت په نیولو بریالي کیږي. جمهوري ریاست د کندز ولایت د سقوط د علت څېړلو لپاره یو هیئت ګمارلی چې د خپلو څېړنو نتیجه به ولسمشر ته وړاندې کړي.
د پښتنو په کور کلي
خار او خوره کې
سروان دي.
وایس اف امریکا جیو ریډیو
یې ځواب درکوي.
وګ ورته ونیسئ
هر ماخام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سهار شپګونه تر سهار نه بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com.
افغان حکومت وایي چې د سیمې هیوادونه په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د فعالیت په اړه اندېښمن دي، نو دغه ګواښ د مخنیوي لپاره باید له هغه هیواد سره مرسته وکړي. د افغان ولسمشر د بیان مرستیال پرون د مشال رادیو افغان څنګه ته وویل چې دوی به اجازه ورنکړي چې دغه هیواد خاوره د نورو هیوادونو پر ضد وکارول شي. دا په داسې حال کې ده چې روسي چارواکو په دې وروستیو کې په افغانستان کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش د فعالیتونو په اړه اندېښنه ښودلې ده. یو شمېر کارپوهان دغه اندېښنې په ځای ګڼي، خو یو شمېر نور بیا دا مسله یو ډول سیاسي لوبه ګڼي. له کابله د اجمل تورمان رپورټ اورو.
د افغانستان جمهوری ریاست وایي د سیمې هیوادونه باید د افغانستان د ستونزې سیمه ییز اړخونه درک کړي. د افغان ولسمشر د ویان مرستیال سید ظفر هاشمی د شنبې په ورځ ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې که چیرې د سیمې هیوادونه په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د فعالیت په اړه اندېښمن دي، نو د دغه ګواښ د مخنیوي لپاره دې له دغه هیواد سره مرسته وکړي.
د سیمه هیوادونه باید له افغانستان سره مرسته وکړي، او کله چې دا احساس کوي چې له دې طریقې هیوادونو ته ګواښ کیږي، را دې سي زموږ سره دې همکاري وکړي چې د دې ګواښ مخنیوي وسي.
دغه څرګندونه تر هغې وروسته کیږي چې د روسیې اوستر ډیپلومات او د افغانستان لپاره د دغه هیواد ځانګړي استازي ویلي چې د داعش جګړمار په منځنۍ اسیا افغانستان کې روزل کیږي. د امریکا بلوف په دې روسیو کې په مسکو کې یو امنیتي کنفرانس ویلي چې دغه جګړه مار د امریکایانو، انګریزانو، پاکستانیانو او عربو لخوا روزل کیږي. بلخوا د روسیې ستر درستیز ویلي چې داعش جګړه مار په افغانستان کې مخ په زیاتېدو دي، او د ده په وینا چې اوس دغه شمېر 3000 ته رسیږي. په ورته وخت کې د روسیې د پوځ د استخباراتو رئیس ویلي چې په افغانستان کې د داعش ډلې سره د یو ځای کېدو لیوالتیا ډېره لیدل کیږي، او دا مسله د سیمه ییزو هیوادونو د امنیتي وضعیت په برخه کې په یو اغیزناک عنصر بدلیدونکې ده. خو یو شمېر سیاسي کارپوهان بیا په دې باور دي چې د روسیې اندېښنه د سیمې د امنیتي وضعیت په اړه رښتینې نه ده، بلکې دغه څرګندونې له امریکا سره د سیالۍ او د یوې استخباراتي لوبې د پرمخ بیولو په هدف. افغان سیاسي کارپو محب الله شریف وایي چې دا اندېښنې په سیمه کې د امنیت د ټینګښت لپاره نه دي، بلکې په سیمه کې خپلو هدفونو ته د رسیدلو په خاطر دي.
د روسیا اندېښنه د سیمې د وضعیت په اړه نه ده، بلکې یوه استخباراتي لوبه ده. لکه څرنګه چې امریکایان اندېښنه ښیي، دغه شان روسان هم غواړي همدغه لوبه بیرته د امریکا په وړاندې ولوبوي.
افغان حکومت دا منلی چې داعش په دغه هېواد کې یو ستر ګواښ دی، خو ویلي دي چې د دغه ډلې د ځپلو لپاره ځانګړي پروګرامونه لري.
د پښتو موسیقي نومیالي پخوانی هنرمندان په سهال دي.
سپلای مو پښتو ګورې نو ته به دغه احمد ګل فنکار څخه زمیدار صاحب د خپلې غریب
د پښتنو پر خاوره نام نه د هنرمندانو هلې ځلې په څه ډول اغیزمنې کړې دي؟
حالات داسې دي چې سندرې ویونکي دي او که موسیقاران دي، په ټول دغه مسلې ښکار دي.
د پښتو موسیقي د ودې او پرمختګ لپاره سکیږي
عمارت باقاعده روان دی. پای کې د موسیقۍ لپاره بل یو شاندار ځای دی. ان شاء الله دغه مسله به الله حل.
دا ولدې سره تړلي نور موضوعات او خوږې سندرې هارون باچا تاسو ته پر هر جمعه او اتوار یا یک شنبه په سندرو امیل خبرونه کې وړاندې کوي.
اوریدونکو اوس وخت شوی چې تاسو ته د باختر ستوري ونیس پروګرام وړاندې کړو. دا خبرونه په جلال آباد کې د مشال رادیو خبریال باز محمد عابد جوړوي.
د مشال رادیو د ادبي او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه مې ومنئ. باز محمد عابدیم او د باختر ستوري ونیس خبرونه کې ستاسو کوربه یم. په نننۍ خبرونه کې به سل زره شاعران د نړۍ د بدلون لپاره ټولنې د فعالیتونو په اړه ریپورټ ولرو. بیا به له وتلي انځورګر عبدالله ارباب سره د هغه په هنر د مرکې دویمه او وروستۍ برخه وړاندې کړو، او په اخره کې به په یوه دردناک غږ د پښتونخوا ویر ته په یوه شعر کې تم شو. لومړی ریپورت ترازو. سل زره شاعران د نړۍ د بدلون لپاره د داسې یوې ټولنې نوم دی چې د افغانستان په ګډون د نړۍ په اکثرو هیوادونو کې غړي لري، چې هر کال د سپتمبر په میاشت کې په ټولو هغو هیوادونو کې د سولې تر شعار لاندې غونډې جوړوي چې په یاد ټولنه کې غړیتوب ولري. د دغه ټولنې غړي شاعران، هنرمندان او انځورګران راټولوي چې هر یوې د خپلو هنرونو له لارې د سولې پیغام وړاندې کوي او هڅه کوي چې نړۍ د بدلون په لور روانه کړي. تیره اونۍ په کابل کې میرمن کلتوري او ټولنیز بهیر او افغان ادبي بهیر کې د یادې ټولنو غړو د سولې د شیبې تر عنوان لاندې غونډې جوړې کړې وې چې حال یې په ریپورټ کې درکوو. سل زره شاعران د نړۍ د بدلون لپاره د ټولنې استازو په کابل کې د سولې شیبې تر شعار لاندې په جوړو شوو غونډو کې په یاد موضوع وتلو لیکوالو خپلې ویناوې واورولې، چې یو هم پکې په فرهنګي چارو کې د ولسمشر محمد اشرف غنی سلاکار استاد اسدالله غزنپرو چې د افغان ادبي بهیر غونډې ته بلل شوی و. نوموړي په خپلو خبرو کې وویل چې که هر څوک له خپل ځان سره سوله وکړي نو سوله راتلی شي.
وای دیوی افته د جنگ په مصرف باندې یو ولسوالي آبادی شي، او دیوی میاشتې د جنگ په مصرف باندې یو ولایت آبادی شي. او افغانستان کسان هم دغسې راځي.
د افغانستان د ولسي جرګې استازي او د میرمن کلتوري او ټولنیز بهیر غړي ساحری شریف په خپلو خبرو کې وویل خلکو ته د سولې پیغام د ټولو ذمہواری ده، خو د شاعر او هنرمند ذمہواری تر نورو هغو زیاته ده. په کار ده چې د خپل تخلیق له لارې ټولنې ته د سولې پیغام ورکړي.
سوله یوازې د توپک په خوله نه ترلاسه کېږي، یوازې د نظامیانو وظیفه نه ده. دا د هر فرهنګي د هر انسان، هغه انسان چې په ټولنه کې ژوند کوي، که ښځه ده او که نر ده، که ځوان ده او که زوړ ده، د هرې لارې نه، خصوصا د قلم په واسطه د سولې لپاره کار کول. زه فکر کوم ما همیشه په خپل مرکو کې د بهیر د په استازیتوب دا خبره کړې ده چې د قلم ژبه د شعر ژبه د تورې نه هم تیزه ده.
په میرمن او افغان ادبي بهیرونو کې په یادې موضوع یو شمېر شاعرانو شعرونه هم ویلي چې د سو تنو استاسې په وړاندې ږدو.
د امای په براق ناست یو،
مخ پتللو کسی گرزو چه فلاک را تویشتلی تویشتلو کسی گرزو ده پوهن شال پسر کرو ده سوی بند وربل تا مخ کتاب قلم را اخلو بلی کلو کسی گرزو
زما ده ذات ده رکولو ناره هم شوی ده یو شیبه که گناه شوی توبه هم شوی ده یوی خکلا زنده کبی او بلی پده را وی لداس خلکو سرا دل ترشته هم شوی ده
ده غرمیل مرده تر پیکی لانده ساده نساتی لطن ده مرما سوک ورغوی که او بنساتی سوک ده ده خپل کور دروازه تا زنزیرون نگدی سوک ده چا ده قسمت پیغل پکاله نساتی او دل مرد ده جبر انتحاب نورا چر ترسی ما تا ده یار ده سیوری عکس پا دیواله نساتی
از ما خونزه ورانوی زبا داکتر نشم خدا پیاد ولرا سبب تناروف شد
سلزر شاعران د نړۍ د بدلون لپاره ټولنه په 2011 میلادي کال په مارچ کې د امریکایي لیکوال میکایل روتنبرګ او ایتالوي میرمنې تیری کارین په هڅو په فعالیت پیل کړی چې اوس د افغانستان په ګډون د نړۍ په ډیرو هیوادونو کې غړي لري. په هر هیواد کې شاعران، انځورګران او هنرمندان سره راټولوي او هر یو د خپل هنر پر مټ ټولنې ته د تلپاتې سولې پیغام وړاندې کوي. په 2012 میلادي کال یادې ولنی په کابل او ننګرهار کې غونډي جوړې کړې وي او سکالې 13 ونې درې غونډي تر سره کړې چې یو په میرمن کلتوري او ټولنیز بهیر کې و، بل هغه په افغان ادبي بهیر کې و، درېم غونډې په کابل ادبي بندر کې او سلورم هغه به په خوست ولایت کې تر سره شي. د باختر ستوري ګرانو مینوالو، لوتلی انزورګر امدولار باب نه به مو په تیره خپرونه کې اوریدلی وي چې په مسلکي توګه یې د انزورګرۍ زده کړې نه دي کړې او د خپل ذوق خړوبولو په خاطر یې دغه هنر ته مخه کړې ده. دا چې د انزورګرۍ په اړه ښاغلی ارباب نور څه ویل لري، راځئ چې د مرکې په وروستۍ برخه کې یې ترې نه واورو.
ارباب صاحب، دا هم راته ووایه چې تاسې د خپلو انزورونو نندارتونونه په داخل یا خارج کې وړاندې کړي دي؟ که وړاندې کړي مو وي، داسې د ځایونو نومونه راته واخلئ چې چرته مو وړاندې کړي.
اول نندارتون خو په 2000 کال کې د اول ځل لپاره په جلال آباد کې ما کړی و، بیا د هغې نه وروسته په جلال آباد، مزار شریف او مطلب د افغانستان په مختلف ښارونو کې، په پېښور کې، حتی د دې تر څنګ په هندوستان کې، په اروپایي هیوادونو کې، په امریکا کې، په مختلف ځایونو کې زما انځورونه چې دي هغه ما لیکلي دي. او هلته تر وخت زما د هغه انځورونو پیغام هم د سولې سره تړلی وي او د پښتني مثبت هغه دودونه چې دي د هغې د ساتنې په برخه کې دي. نو تقریبا ډېرو هیوادونو کې زما نندارتونونه شوي دي.
او داسې په ځانګړې توګه دیم د یو شخص یا یو تل نندارتون جوړ کړی دی چې ټول تصویرونه مثلا د هغه وي؟
د آصف سمیم صاحب استاد د هغه یو نندارتون موږ وکړو په کامه کې. ستاسو خپل عابد صاحب، چون تاسو چې کوم فعالیت شروع کړی ټولنیز خدای خدمتګاري، ستاسو په حق کې د سالک صاحب د پاره هم جوړ کړی، او هارون باچا د پاره. د هارون باچا په حق لږ وضاحت زه وکړم چې هغوی نن سبا موږ تاسو ګورو، د باوجود دې نه چې دغه ناخوالې ډېرې زیاتې دي، ځینې سندرغاړي له بده مرغه په شعوري یا په غیر شعوري توګه داسې څه ټولنې ته وړاندې کوي، د سندرې او د شعر او د موسیقي په ژبه کې، چې هغه د ټولنې د بدبختۍ لامل ګرځي او ځوانان خاص کر د تباهۍ او د بد اخلاقۍ او د فحاشۍ طرف ته دی تشویقي. نو هارون باچا یو د هغه سندرغاړو نه دی چې یو خو پښتون دی، بل د موسیقۍ د هغه آلات او د ټولو برخو د شعر د انتخاب ډېر خیال ساتلی دی. د افغان د افغانستان سره د مینې، د پښتنو د ولس ترمنځ روغې جوړې، په دې برخه کې هغه د شعر انتخاب ډېر زبردست سکړې. نو په دې خاطر هغه دغه انځورونه جوړول غرض هم دا و چې نور خلک وهڅیږي چې هغې مثبت طرف ته.
او دا راته ووایه چې د تللو مشایخو په یاد دي هم انځوریز نندارتونونه چیرته جوړ کړي؟
خوشحال خان بابا نه راونیسه، د امیر کرول، پیر روخان او دا ټول مشران د دې مې وخت نا وخته کړي دي. د په دې لنډ وختونو کې په پېښور کې د ډاکټر صاحب اعظم اعظم صاحب، شاه صابر صاحب، دغه شان باچا خان بابا چې زه تل دغې انځورونه جوړوم. او غرض هم دا دی چې په اوسني وخت کې زمنګ د پاره په ځنګل توګه پښتنو د پاره د سولې مسله ډیره زیاته مهمه ده. د بادشاہ خان بابا هغه کس چې هغه ټول عمر باوجود د دین شدوت منزو خان تیر شوی دی، هغه د ولس لپاره ډیر زیات کوششونه کړي، زندان نه غالي دی او تل پیغام دا کړ ورکړی دی چې د زغم نه کار واخلي، یو بل وزغمو دی، یو بل خبره واورو، د سولې لپاره کار وکړو، تعلیم وکړو. بادشاہ خان بابا یو رول ماډل دی زمنګ د پاره په اوسنی وخت کې. د دین علاوه د غنی خان په حق له یو نندرتون او انزور نه ما جوړ کړی و چې په هغه کې مغه پیغام غنی خان چې پښتنو ته د رابیداری او د تعلیم په برخه کې کوم پیغام ورکړی دی، ته په دې برخه کې ما نندرتون نه جوړ کړی دی
او پر راتلونکو کې هم داسې خیال لري چې نندرتون نه جوړ کړي.
بالکل، او دا سلسله رواني هته تزغړم چې د علماي کرام او هغه علماي کرام چې په اوسنی وخت کې لکه زبد یو عالم ذکر کوم د شیخ القرآن مولانا عبدالصبور صاحب چې هغه ډیر یو لوی کار روان کړی د افغانستان کې کلی ولست دي خلکو ته د قرآن او د حدیث پرانا کې ځوان نسل ته د فکر درغولو خبره کوي، د پښتونولۍ د دود دستور هغه چې هغه مثبت دی او ټولنه پیرغيږي. د دغه شان مشرانو او خدمتګارانو انزورونه به جوړوم او غرضم بس لکه څنګه چې بار بار یاد کړم همدا د نوې نسل ته دا پیغام ورسیږي چې د هغه خلکو په قدم پل کې دي چې هغه د ټولنې لپاره خدمت کړی دی.
ارباب صاحب درسته پښتنې په توګه کدا راته وایي چې اوس پتا انزورګری زده کړی ده، تا خو له چا نه زده کړه نه ده کړې، ستا څه خیال دی ته نورو ته زده کړه نه ورکوې؟
ولې نه، کوشش خو د شروع نه ما دا روان کړی دی چې دلته په جلال آباد کې یا د پښتنو په سیمه کې د ښکلو هنرونو یو انسټیټیوټ ولرو، تر څو زه او ځینې ملګري نور داسې پیدا کړو چې هغوی ځوانان وروزي. دغه د خطاطۍ مسله ډیره مهمه ده، دلته په پښتنو کې ډیر زیات استعدادونه دي، نو کوشش روان دی. خو بعضې مادي امکانات دي چې تر اوسه نه دي برابر شوي. البته دا خبره موږ حکومتي چارواکو ته هم کړې، اطلاعاتو کلتور او نورو ادارات ته چې هغوی استاذو ګوري په ننګرهار پوهنتون چې دی د افغانستان دویم تاریخي پوهنتون دی، له بده مرغه دلته موږ تر اوسه د ښکلو هنرونو ډپارټمنټ نه لرو. هلته چې په مزار شریف، په کابل او په هرات او دې سیمو کې چې دي هلته شته دی په پوهنتونونو کې. نو انشاءالله کوشش مې روان دی که داسې امکانات برابر شي دلته د ښکلو هنرونو یو انسټیټیوټ جوړ کړو. کور کې مې خپل بچی چې دي سیلاب پلوس درخانۍ او دی لګیا دي، مطلب ماحول څه داسې دی چې دی هم شوق ورسره یې، نو البته تحمیلي نه دی، خو دوی غواړي چې په دې برخه کې کار وکړي زه به ورته امکانات برابروم.
د باختر ستوري ګرانو مینوالو، دا هم د قاری صلاح الدین انتظار په غږ کې د هغه دردونکي شعر چې د باچا خان بابا په مزار د جوړی شوی یوې مشاعرې په موقع بابا ته د پښتونخوا وسنۍ حالت په مخ کې ایښی و.
ساندې سل گئی دی د پښتون په کور غوغا د بابا، لمبو کې ګیرا ګلورینا پښتون خوا د بابا، لمبو کې ګیرا ګلورینا پښتون خوا د بابا، د وید قام د بیدارې ناری دی ډیر وکړي، د وید قام د بیدارې ناری دی ډیر وکړي، اوس هم وید داناست سر تئی بلا د بابا، لمبو کی گیرا گلورینا پختون خوا د بابا، دل تد وینو سیل بہی گی تخبری کنا، دل تد وینو سیل بہی گی تخبری کنا، دلتا وحشت دے او د ظلم انتہا د بابا، لمبو کی گیرا گلورینا پختون خوا د بابا، چ قامت نارا نڑی گی عظمت نا لٹ شول، چ قامت نارا نڑی گی عظمت نا لٹ شول، ستا پختنی لڑی سر توری شوی ہوا د بابا، لمبو کی گیرا گلورینا پختون خوا د بابا، سانتی سل گئی دی د پختون پکور غوغا د بابا، لمبو کی گیرا گلورینا پختون خوا د بابا، لمبو کی گیرا گلورینا پختون خوا د بابا.
مشال راډیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو، د باختر ستوري ونیزه خبرونه هم دومره وه. تر بلې خپرونې پورې خپل کوربه باز محمد عبد ته اجازه ورکړئ. خط او آباد اوسئ.
مدرسې اوسنی عصر.
د مدارس ابتدا پټ دعوت د پیغمبر علیه السلام له زمانه سره اړه لري.
زموږ د هندوستان د مدرسو اصل نظام نظام الدین سهلوی جوړ کړی دی.
د مشال راډیو اونیز خبرونه مدرسې په اوسني عصر کې د مدرسو پر رول او فعالیت بحث کوي.
مدارس باید یو کنترول لاندې چې دغه فرقې و تر قواریت و تعصب چې په اسلامي ممالکو کې منځته راځي دا د منځه لاړ شي.
مدرسې خو داسې په کار دي چې هغې کې د مذهبي تعلیم نه علاوه دنیاوي تعلیم، ساینس، معاشرتي، اقتصادي دا تعلیم هم ورکړی شي.
دا خبرونه تاسو هر چهارشنبه یا شروع د مازیګر پر پاوکم څلور بجې او هر شنبه یا خالی د ماپښین پر پاوکم دوه بجې لما احمدشاه اعظمي سره اوریدلای شئ.